استاس आवाज بالکل لازمه تا استاس او زبا پټا پند راتم کنا رست دے یو رپورٹ نه پاسو اوکے ها
د ډیو ټی وی اوساته خبری خبرونه د سرټکی په وایټ هاوس کې د امریکایي صدر امنیتي چارو سلاکار ویلي د پاکستان اوږدې فاصلې پورې نخ وشتون کې میزایل د امریکا او سویلي اسیا نه بهر هیوادونو ته خطر پیښولې شي. د پاکستان قومي اسمبلی ته قانوني مسوده وړاندې کړې شوې چې تر مخه به یې د ملکي وګړو د جایدادونو صحت کارډونو او سوشل میډیا او کاروبارونو ریکارډ ډیجیټلایز کول کیږي. د ډیجیټل حقونو فعالان د حکومت په دغه ګام شکمن دي. کانګرس د حکومتي اخراجاتو په اړه د ټرمپ قانوني مسوده مسترد کړې او حکومت د تړل کېدو امکان پیدا شوی. او د روس صدر ویلي دي چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ سره خبرو او جوړجاړي ته تیار دی. روس په اوکراین سرحد کې یې باندې په داسې حال کې بمباري کړې ده چې د دې وړاندې د اوکراین په روس د امریکا جوړ میزایلې گزار کړي. په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه او ریموټ سره اوسئ.
سلیم شه زای مشفق ومنده وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د جمعې ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوته. پاکستانی سیډونکو د امریکا له اړخه د پاکستان په کپنیو لګول شوی بندیزونه د پاکستان استراتیژیکی پروګرام د کمولو یو حسابولي او وایي چې په دغه معامله کې د پاکستان او چین د مضبوطو اړیکو له امله امریکا ویره لري چې دا په سیمه کې د امریکایي مفاداتو لپاره زیانمن کېدای شي. په دې حق باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر رواني میاشتې په 13مه پاکستان د بلستیک توغندیو پر پروګرام نور بندیزونه لګولو اعلان کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسلام آباد پر نېشنل ډیولپمنټ کمپلیکس، اختر اینڈ سنز پرایویټ لیمیټډ، افیلیټ انټرنیشنل او راک سایټ انټرپرایزز باندې بندیزونه لګولې. امریکا د وړاندې د چنائی انسټیټیوټ په ګډون بهرني ادارو باندې بندیزونه لګولې و چې د دوی تر مخه د پاکستان د نېشنل ډیولپمنټ کمپلیکس سره د وشت واټن شاهین بلستیک توغندیو په جوړولو کې مرسته کړې و.
چې کومې پابندې د پاکستان په سلورو فرمونو باندې ولګېدلې نو په دغه کې د پاکستان د ستراتیژیک یا زمونږ د میزایل د پاکستان چې کوم پروګرام دی د هغې د کمولو یا د هغې د رکاوولو یو قسم له کوشش دی. او د دې وړاندې په بلاروس چې کومه کمپنۍ په هغه باندې هم لګېدلې وي، چین سره کمپنۍ وي په هغه باندې هم چې پاکستان سره دغه کاروبار کوو، بل چین چې کوم دی د پاکستان ستراتیژیک پارټنر دی او په دغه معامله کې د پاکستان او د چین ترمنځ د دفاعي تعلقات ډېر مضبوط دي.
پاکستان د خپل توغندیز پروګرام په اړه د امریکا نوی بندیزونو ته سخت عکس العمل ښودلی او دا یې غیر عادلانه او د سیمې سولې ته زیانمن بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا بندیزونه د نامناسبو ادعاو پر بنیاد دي او کولی سي سیمه بې ثباته کړي. د رایټرز لمخې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي جان فینر د پنځشنبې په ورځ ویلي پاکستان د لیرې واټن ویشتونکي توغندي جوړوي چې له جنوبي آسیا څخه بهر هم ورسي او دا د امریکا لپاره مخ په زیاتېدونکي ګواښ بللی. څېړونکي وایي پاکستان باندې وخت په وخت دغه رنګه بندیزونه لګول سوي خو میزایل پروګرام نه دی اغېزمن سوی.
دوه حده پورې به پاکستان متاثر کیږي نه، ځکه پاکستان د چین سره ډېر ښه تعلق دی، پاکستان د روس سره ډېر ښه تعلق دی او اوس زیات دواړه ملکونو سره پاکستان نږدې کیږي او ای هم را نږدې شوي دي پاکستان ته. نو کوم پرم دفاعي نظام چې دی او کوم میزایل پروګرام چې دی دا متاثر کیږي نه.
څېړونکي دا هم وایي پر پاکستان دغه بندیزونه په ډاګه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکا له وتو وروسته څومره خرابې سوې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی د اوکراین د جګړې ختمولو د پاره د امریکا منتخب صدر ډونالد ترامپ سره خبرو او جوړجاړي ته تیار دی او د اوکراین سره د خبرو لپاره هم کوم شرط نه لري. روس په اوکراین سرخار کې باندې په داسې حال کې بمباری کړې ده چې د دې وړاندې اوکراین په روس د امریکا جوړ میزایل گزار کړي. په دغه د نور تفصیل لپاره زموږ همکار محمد اکرام دا وخت مو سره ملګری دی ورته کلی کو محمد اکرام سری مشي
ډیر مننه اشفاق مونسه.
محمد اکرام د روس د صدر ولادیمیر پوتین لخوا دغه بیان چې کوم مخې ته راغلی دی او کده دغه تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
اشفاق من د دینه پښتنه وشول دا یو امریکایي خبری ټلویزیون و چې هغه د امریکایي صدر سره خبرو لپاره آیا تیار دی او کورونو موړی ویل چې د امریکای د صدر راتلونکي صدر ډانلډ ټرمپ سره د یوکرين چې کوم شخړه یا جګړه ده په هغه باندې د خبرو لپاره تیار دی. د خپل ویل چې د دې لپاره شرطونه هم نه لري. خو دا یو خبره مو کړل چې د دې خبره مطلب ګینې دانه دی چې دوی ګینې په کمزوري پوزیشن باندې دي او دا یو هم ویلي چې دا خبره به دغه جنگ به دی تر اخر وخت پورې هم کوي. خو د دې وړاندې د امریکای صدرم په خپل هم چې کومه خبره تر کړې دي امریکایي میډیا ته کړې دي هغه وایي چې د یوکرين جنگ د ختمېدل په کار دي. په دې کې ځینې نور ستونزې مخې ته راځي خاص کر د نېټو او د امریکای وپراتم کې کسې کېږي. امریکایي څلن کاران هم دې ته ګوري چې کده شي پراتم کورځو کې د نېټو او د امریکای ځینې اختلافونه هم خاص کر راشي ځکه چې امریکا غواړي په یوکرين باندې دباو هم راوړي. د امریکای راتلونکي انتظامیا د ډانلډ ټرمپ د راتلونکي صدر ډانلډ ټرمپ د واکمنې لاندې چې دغه جګړه ختم شي نو راتلونکو ورځو کې به دا کتل کېږي چې آیا سکنډیشنز بس وی ډانلډ ټرمپ هم چې کومې خبرې تیر کړې دي پای کې دا سن دی ویلې شوې چې آیا کوم شرطونه به وي څنګه به دا خبرې تیر کېږي. نېټو اتحاد په اعتماد کې اخیستل شوی دی او کنه دی اخیستل شوی دا ټول خبرې به راتلونکو ورځو کې د دې به اندازه لګول کېږي. خو فی الحال لا اوسه پوری په ګراوند یعنی په ځمکه باندې د جګړې کوم ختمون هغه په نظر باندې نه راځي.
د اوکراین د جګړې د ختمون لپاره د امریکا منتخب صدر ډونالد ترامپ داسې ښکاریږي چې د خپل ژمنې څخه وړېدل نه دي. خو محمد اکرام د دې سره سم چې کوم د اوکراین د امریکا میزایل یا وسله هغه په روس کې کارولې ده او د هغه په جواب کې روس نن د کیف چې کوم د اوکراین سرخار دی په هغه کې بمباری کړي دا اړخ باندې که تاسو سره کوم معلومات دي.
اشفاق من دوره دی وړاندې یوکرين حمله کړی و د روستوف یو سیمه ده دا په بارډر یا په سرحدي پوله باندې د آیل ریفاینری ده یعنی د تیلو صفا کولو ځای دی. یوکرين ویلی چې دغه ځای د په جنگ کې استعمالې دو د دې د وجه دوی په دغه ځای باندې حمله کړی وي او په دغه چې کوم حمله کړي او پاغې کې د امریکای جوړ میزایل هم استعمال شوی دي او د برتانیې جوړ میزایل هم استعمال شوی دي. دا په جواب کې روس نن ویلي دي چې دی د هغه په جواب کې د حمله کړي دي نن حمله کړي ده په کیوف باندې په هغه کې د شپېتو نه زیاتو ودانو ته چې څومره بجلی ده هغه هم منقطع شوی ده یعنی کټ شوی ده ورته د یوکرين وای چې ځنې چې کومه میزایل به بالستیک میزایل به هغه دوی په هوا کې وشتلې دي یعنی ناکاره کړې دي. خو بیا هم هغه کې یو کس وجل شوی دی اوس د نه پوري په دې کې جو بل شوی دي کوم چې ښکار کوي چې که هم د روس صدر ولادیمیر پوتین خبره اترې کوي چې دی کمپرومایز یعنی یو سمجوتي جوړجاړي لپاره تیار دي. خو په ګراوند یا په ځمکه باندې تر اوسه پوري په جګړه کې کوم کمې په نظر باندې نه راځي.
ډیر مننه محمد اکرام ساس.
ډیر
مننه.
دی وسره اوسې
بیرته راځو د پاکستان او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي په لوتا په وایټ هاوس کې د امریکایي صدر امنیتی چارو صلاحکار ویلي دي چې جوهري وسله لرونکي پاکستان اوږدې فاصله پورې نه وښتون کې میزایل د امریکا او سویلي آسیا نه بهر هیوادونو ته خطر جوړی دی شي. په دې باندې جنگیر خټک صاحب موږ سره ملګری شوی دی د نیویارک نور تارکلې کې. خټک صاحب فلی مشه جنگیر خټک صاحب کزما کا غوري په خره غلیر توې ستړي مشه.
جی ډیر مننه اشفاق صاحب اوس تاسو را غراغو.
مننه مننه خټک صاحب. د پاکستان او د امریکا ترمنز په اړیکو کې وخت په وخت باندې دغه څه د تاو تری خوالي خبرونه مخه تراغلي دي، خو په نږدې یو کې داسې ښکارېده چې ګینه د اسلام آباد او د واشنگتن ترمنز فاصله هغه ډیره کمی شوې. څنګه بیا په دغه کې دغه لوی بدلون تاسو ګورئ؟
ورې اشفاق صاحب اول خبر خدای چې زمان نه دی خیال چې پاکستان او د امریکای اړیکې ورسته سموده کې ډېرې خشوي دي، بلکې دا یو ډېر زیات په څور توي چې اگر یو یخ باندې کې پرته دي دا ټیک تا چې ز ډېر زیات توتري خواله پکې نو او ډېر ګرم جوشیم نه و. د امریکای واکمنو او د پاکستانی واکمنو ترمنځ چې کومه رابطه مونږه سموده کې قتل ده نو هغه صرف فوجي سطح باندې ده، یعنی د امریکای سنت کوم مشر چې کوم دی هغه په پاکستان په دورو تللی دی. خو دې نه علاوه تاسو وګورئ چې د پاکستان چې کوم سفارتکاران دي چې لکه خارجه چارو وزیر شول یا نور مشران شلو د هغې رابطه هغه سندې پاتې شوی چې کومه به اول وي. نو یو خدا ده چې هغه کې څه دومره ماته ګرم جوشي نخ کاری. خو دا د پاکستان چې کوم میزایل پروګرام دی دا باندې د امریکای اندېښنې نوی نه دي. ګوري ورسته تقریبا تلورو کلونو کې په پاکستان باندې امریکای د پاکستان چې کوم میزایل پروګرام دی په خصوصي توګه چې کوم لری پر چې کوم نخته نخه وشتون کې میزایل پروګرام دی هغه په نخه دی او د دې کې تقریبا په ورسته سلور کلونو کې وذل داسې واقعات شوي چې پاکستان سره میزایل پروګرام سره تړلي مختلفه ادارې د امریکای بندیزونو په نخښه شوي دي. په دا اول ځل دی چې کم پرونه بل ورسره کم امریکای اعلان کړي دي او بیا پرون چې کم بیان راغللو هغه کې اول ځل دا و چې د پاکستان ریاستی ادارې چې کم ته پاکستان ډیولپمنت نېشنل ډیولپمنت کمپلیکس یا ان ډی سی ورته وایي دا یو ډیره لویه اداره ده چې کم د پېښور د اسلام آباد او د چکلتا سو کوهارت طرف ته ځي او فتح جنگ په علاقه کې دا یو ډیر لوی ځای دی چې کم ځکه بنیادی توګه باندې د پاکستان لره پر هدف وشتون کی میزایلونه جوړیږي په هغه باندې تحقیق هم کیږي. نو دا اول دل د چي ریاستي ادارم په نخښه وې دا او دینه دا او بیا چکلا دا اعلان وشول یعنی بندیزونه اعلان وشو ناګنه تقریبا 30 ساعتو دننه د امریکای نائب قومي صلاحکار چې کوم دما په خیال ډیر لوی خبره ده ما ډیرو کلونو کې داسې بیان نو کتلې د امریکای واکمنو طرفه داسې بیان نو موږ هغه کتل چې کله پاکستان خپل اټم بم جوړولو هڅه کوله نو چې کوم د جاناتن فاینر یا جان فاینر دواړو په نومونه یادېږي اصل کې نومه جاناتن فاینر دی نو هغه چې کوم بیان مخې ته راغله دما په خیال هغه د دې بندیزونو نه پاس دا خبره یو ځل بیا ښکار کوي چ امریکا او د پاکستان میزایل پروګرام نه اواز ده چې خپل مرګړو د پاره یو خطر غړي ځکه چې اول چې کله د بندیزونو اولګول شول نو عمومي رائے دا وا چې چونکه پاکستان یو سو میزایل په خصوصي توګه شاهین 3 میزایل چې کم ته یادېږي هغه د تقریبا 2250 کیلومتر لره پر هدف وشته شي چې کله تاسو دا په نقشه باندې واچو ان تاسو وګوري چې دا اسرائیل هم پکې راځي نو ډیر خلکو دا رائے وا چخکاری دغه چې امریکای سره کرخه همیشنه دا پاتې شوې ده چې هر هوا چې کم ممکنه توګه باندې اسرائیل لپاره خطر جوړې دي شي نو هغه باندې امریکا همیشه فشار اچي چې غي داسې سګامونه واخ نه لکلي چې کم سره په دې سیمه کې کبدمنی جوړېږي نو هغه کې یو لر هوا د پکې برخه غستې شي نو هغه اول رائے خدا وا او چې کم پرون جان فاینر وویل هغه خدا وویل چې پاکستان چې کم میزایل پروګرام دی اغه خو داسې اغه موټرونه جوړ کړی دي دغه چې د میزایل چکم دا خو ډیره پیچیده ټکنالوژي ده لکه پاکستان خو پکې اوس تقریبا 15 لائنز اف میزایل دي یعنی لکه موټر وی نو موټر لکه ټیوټا دا ټیوټا 500 کیسه تا ګاډي جوړوي کوم تک شانته پاکستان چکم میزایل دین او هغه کې لکه شاهین سیریز دا هتف سیریز دا رات سیریز دا نو دوه کې بیا غي نور نمونه ورکړی دي په هاري ولا بیا بیل ماډل دی چې کم لکه یو سیریز دا 90 کیلومتر نه 290 کیلومتر پر هدف فشته شي او چټو لو کې کم زیات دی ماته استوي شاهین 3 دی نو دا پروګرام په بنده خښوې دی دغه چې امریکا کې اوس دا تشويش دی چې پاکستان میزایل پروګرام د دې ضرورت ولې دی ا دغه چې کله موږ دا ګورو چې پاکستان هغه میزایل ډیولپ کوي یا جوړوي او هغه اهلیت حاصل کړي دي چې کم کې د میزایل چې کم نیویګیشن د پاره چې کم موټر وغیرہ پکاري هغه موټر جوړولو د پاره او راکټ موټر څخه کم توای هغه جوړولو اهلیت هم د کړي دي نو هغه د وجه نه موږ دا غنو چې چوکه بل څه د پاکستان د پاره د هدف نشته دي چې دومره لوی علاقې کې دا هدف کول غواړي نو دې کې به امریکا راځي لہذا دا موږ د پاره یو داسې خطر جوړیږي لګیا دی چې کم باندې امریکا نظر ساتي او داغه دا هم وي لکه دا اول درلو ځکه دویم چې دا ډیر سخت بیان دی او ډیر زیات اهم بیان دی چې هغه دا هم ویل چې موږ پاکستانی واکمنو ته مسلسل چې کله موږ خبرې کوو ورسره رابطه خو همیشه نه وي رابطه خو چیرې نه ختميږي نو هغه رابطو کې موږ پاکستان ته همیشه دا ویل دي چې تاسو د خپل چې کم لانګ رینج میزایل پروګرام دی یعنی لره پورې وختون کې چې کم میزایل پروګرام دی په دې باندې نظر واچوي ځکه چې په دې باندې موږ تشویش لرو چې سو پرې پاکستانی میزایل انډیا هدف کولو نه هغه پرې او امریکای با اندېښنې ښکار کوله خو دومره نه ښکار کوله او چې څنګه د دې سیمه نه بهر شولو پاکستانی میزایل رینج دا د امریکای اول دا خبره وکړه او آیا د سربا د پاکستان میزایل پروگرام متاثر شي ماته ډیره ګران ښکاری آیا د سربا پاکستان او امریکای تعلق متاثر شي بالکل وخت متاثر کیږي او اسه مړی کې زماته تاسو ویل چې پاکستان او د امریکای اړیکې ورسته 100 کلونو کې بالکل مثالی نه دي او بس یو تعلق دی او د نه زیات نه دي نو بالکل دا ډیر زیاتو لویا واقع ده چې کوم ورسته تقریبا 20 ورځو کې شوی ده
خټک شپ د ترهګرۍ په خلاف جنگ کې په افغانستان کې د سپتمبر 11 پیښې وروسته د امریکایي پوسټ لاري ورکول اډې ورکول دا غینه وروسته په سرد جنگ کې د روس خلاف د پاکستان زمکا کاریدل د امریکا سره په مرسته باندې د غربي نړۍ سره دا څرګرې کیږي چې پاکستان خپل لاري جدا کړي د غربي نړۍ او د امریکا نه تاسو وایي
اشفاق صاحب نړیوال تعلقات چې کم دي دا رورولې په بنیاد د کیږي دا په مفادات په بنیاد کیږي چې تر څو پرې د امریکای چې کم خپل دلته کې انټرست وو یا چې کم امریکای دلته کې خپل مفادات لرلو او پاکستان دلته ضرورت وو او پاکستان همیشه د پاره پل ځان داسې پوزیشن کړي مو چې کم امریکای ته هر کله د مرستو ضرورت مونږ حاضر یو او دا ضرور دا چې هغه به همیشه د دې خبره چې پیسې ته به قتل چې موږ له پیسې ملاو شي نو هغه تعلق یو کاروباری نوعیت تعلق او ګرچه پاکستان ته امریکای یو ډیر مهم سټیټس هم ورکړ او هغه نان نیټو الای هغه ما په خن نه نمشته دي او په دې دوران کې چې کم نړیوال سیاست بدل شوی دی سیمایي سیاست بدل شوی دی پاکستان په چین باندې انحصار زیات شوی دی چین پاکستان کې انویسټمنټ زیات شوی دی او دا خبرونه هم را روان دي چې چین د پاکستان چین ته دا ویلی دي چې لکه دلته امریکایي مطبوعاتو کې دا خبرونه راغلي چې پاکستان چین ته دا ویلی دي چې مونږ تاسو ته گوادر چې کم بندر دي دا تاسو فوجي کار د پاره استعمالول شي خو مونږ ته تاسو یو کار کوي چې مونږ له تاسو سیکنډ نیوکلیئر سټرایک کیپبلټی راکوي یعنی تاسو مونږ سره داسې ټکنالوژي کې مرسته کوي چې کا امریکای کا پاکستان او د هند سره دا کې بلچا څو د باندې خیال چې پاکستان جنگ اټمی جنگ هند سره مله کیږي پدا ویر خو همیشه وی نو پاکستان چین ته دا ویلو چې مونږ ته تاسو داسې برست راکې چې مونږ باندې کایوزل اټم بم راوم غوړدل شي په یو جنگ کې نو چې مونږ دا اهلیت لرو چې هغه جواب مونږ ورکو ځکه چې اکثر چې کم دا اټمی جنگ په حواله تر چې کم سوچ ته ځکه چې شکر دې نړۍ کې یوزل صرف یوزل نړۍ کې مونږ دا اټم بم غورځول واقع قتل و دویم جنگیزم کې چې کله امریکای په جاپان غورځول دوه اټم بمونه هغه نه پس دا واقع نه ده شوی او یاره همیشه نه دا نو ځکه چې کم هیوادونه دي نو هغه چې کم تھیوري باندې چې کم په سوچ په بنیاد باندې خپل اټمی وسله تیاروي نو هغه دا وی چې هغه وای چې میډ یعنی دا ائیډیا چې کم دا هغه ته وای میډ یا میوچولی اشورد ډیستراکشن یا دا سه سوچ چې کم درلاندې کا زو تبا کې کم نو تابم تبا کو دا یو سوچ دی او هغه کې بیا یو بل سوچ دا راغلل چې نه کومه تبا کایم خو بیا هم موږ لا پکار د چې موږ دا اهلیت لرو چې کایوزل بیا امر باندې گزارو شي چې موږ په دواره گزار کول شو دومره ده پرې نو چې دا خبرونه امریکای ته راځي او نو امریکای بیا ورته د امریکای او د چین په ترمنځ چې کوم سیالي ده نو هغه کې د هندستان چې کوم اثر راغله ده کم کردار راغله ده نو هغه په وجه باندې پاکستان امریکای د لپاره هغه اهمیت پاتې نه دی چې سمره یو زمانه کې وو نو دا کدما خیال ده او پاکستان یو بل مسله دا وا چې پاکستان امریکای سره چې کوم مرسته جوړ کړې وي نو هغه بنیادی توګه باندې تاسو وګورئ هغه زیات فوجی تعلق ہو سیاسی تعلق ہو خو هغه هم ډېر دروند هغه انحصار په فوجی تعلق ہو پاکستان چې کم علاقہ کاروباری تعلق پکار د چې جوړ کړي وي هغه عمره خو نه دي جوړ کړي خو باوجود هغه نن هم د پاکستان چې کم ایکسپورټس مارکیټ د ټولو کې لوی امریکا دا نو دا ټول خوشې وی دي خو پاکستان چې کم نان ملټری تعلق چې کم تو یعنی فوجی تعلق نه علاوه سویلین تعلق چې کم کې تاسو کاروبار اور نور چې کم یو بل سره برسته او همکاري وي د هغه د پاره پاکستان د طرفه یا د امریکای د طرفه ګامونو لګ ډیر خو غستل شوی دي په دما خیال دا چې هغه مر نه دی غستل شوی نو هغه دا وجه نه چې کم د تعلق دا ډیر انګریزي کوي کنه تھین آیس یو تاسو چې کم د چکلا د جھیل یا دغه منجمد شي نو هغه باندې چې کم وره وی نو کاغه مه تاسو ګرځي نو کاغه ډیر نه لري نو ګرځي کته دی وبوکې دی دا بالکل مکه ډیر په نری واره باندې جوړ تعلق او هغه د وژنه کلګ ونتم پکې مسله راغله دا نو دا تعلق چې کم ته انګریزي کې نوز ډایف همیشه نه ډیر خراب شوی دی یو ځل بیا آیا دا مکه طرف ته روان دی ما دا خیال دی چې فلحال کومه ته نه کړی چې هغه طرف ته روان دی خو چې کم طرف دی یعنی چې کم تاسو وایي چې خپل لار جوړوي نو چې کم طرف ته روان دی نو هغه یو خراب دی شي نورم خراب دی شي
ډیر مننه خټک صاحب ساسي دا وایس اف امریکا ڈیو ٹی وی دے د امریکای استازو یو وپد بنن په دمشق کې د شام نو واکمنو سره خبره ترې کوي د بشار الاسد د وخت می دورستو حیات تحریر حیات تحریر الشام وسلوال ډله د واکمنه ائتلاف مشري کوي د ملګرو ملتونو ستر مشر انټونیو ګوتریش په اسرائیل باندې غکړې دی چې په شام کې د حملو څخه ډډه وکړي او دغه لړۍ دی بند کړي او دغه شانت کې د هغې د سلامیت او د خپلواکۍ سرغړونه دینه کوي دا په داسې حال چې په غزا کې د سولې لپاره د هڅو سره سره اسرائیل لخوا بمباری کې 13 ورځې لور څلويخت فلسطینیان وژل شوي زمون همکار رحمان بنری په دغه باندې نور تفصیل وړاندې کوي
د حوثیانو په ولقه کې ځینې مطبوعات وایي اسرائیل د یمن په سر خار سنا او د ریډ سی یا سور سمندر په ساحلي خار الحدیده کې حمله کړې دي چې یو بجلی گھر او د تیلو ځینې مرکزونه پکې پناه کړې شوې دي د اسرائیل د دفاع وزیر د دې خبرې پخلی کړې
مون په یمن کې په حوثیانو برید وکړو
په حوثیانو د حملو لږ وخت وروسته اسرائیل دا هم وویل چې د یمن نه وشتل شوي میزایل مخې نیولې ده حوثیانو تر اوسه په اسرائیل ګڼ شمېر میزایلي حملې کړې دي او د تیر یو کال راهیسې په سور سمندر او د غدن په خلیج کې په سمندري جازونو هم حملې کړې دي د ایران حمایت یافته حوثیان وایي حمله د فلسطینیانو په حمایت کې کوي اسرائیلی مشران وایي په دوی حمله کوون کې بعد سخت نتیجو سره مخ کیږي
زه د حوثیانو مشرانو ته مشوره ورکوم چې ګوره په هشي او یاد ساتي کوم لاس چې د اسرائیلو خلاف پورته کیږي هغه لاس په پریشي څوک چې موږ ته زیان رسوي هغه ته به وو چند زیان رسي
بلی خواته سړونکو اٹکل کوي د اسرائیل او حماس سرمنز په غزه کې د جګړې د بندیدل لپاره پروانو سپارتي کوششونو کې د موحدي کېدو یو څو امکانات سي واشي ودي د غشن هلمندې د امریکا د باندینو چارو وزیر انټونی بلینکن هم قودلې دي
زه هلمند يم هلمندې په کار همدا موږ سره چې د هر ورځې هر لمحه او هر اونې څومره وخت پاتې دی باید کار پکې وکړو مون غواړو چې خلک ورونه ته ورسو او جګړه ختم شي
هلته د حماس علا چارواکو هم ویلي دي چې مذاکرات په آخري مرحلو کې دي او د خبرو پر کېدو وروسته به د قطر او مصر مشران د معاهده اعلان کوي آیا غزه به د حماس یا اسرائیل په ولقه کې وي په دې اقلا د امریکا د باندې چارو وزیر خیال دی
اوس د غزې مسله باید په یو جدا انداز کې وکتل شي او دا یقیني کړی شي چې واقعا د حماس او یا اسرائیل سره نه وي. په حکومتدارۍ امنیت او د بیا رغونې په چارو یو څه همغږي شته دی.
تیر کال د اکتوبر په ومه د حماس وسلوالو په اسرائیل حمله کړې وه. د اسرائیلو داوره د 1200 خلک وجلې وو او د 2500 نه زیاتې اغوا کړې وو. د اسرائیل پر جوابی حملو کې د غزې د صحت چارواکي وی تر 15 زره زیات کسان وجل شي بي او تر 300,000 پورې خپل کورونو پر خدو مجبور شي بي. رحمان بونره وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
تاسو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه کوری. په سپتمبر کې د امریکا په خپل ځواکونه لنایجر هیواد څخه راوستل چرته چې دوی دوه اډې لرلې چې د ساحل په سیمه کې خپل شریکانو سره د ترهګری په ضد مبارزه کې مرسته کوله. دا لهغي وروسته چې د نایجر پوز په 2023 کال کې کودتا وکړه. د امریکا پوز وایي چې دی وتلو په سیمه کې د ترهګری پر ضد هڅو باندې لوی اثر کړی. د وایس اف امریکا د پینټاګان لپاره خبریالي کارلا باب راپور تاسو ته زمونږ همکار نو شروان خلندر وړاندې کوي.
د دفاع چارواکو ویلي له نایجر څخه تر وتلو وروسته په غربي افریقا کې د امریکا د پوز د عسکرو شمیرې د تیر کال 1000 عسکرو نه راکمې شوې دي چې دا وخت یوازې 300 دي. د امریکا میجر جنرال کینیت اکمن د امریکا د ځواکونو د وتلو مشري کوله چا چې په ساحل سیمه کې د پرتشدد توندلارو ډلو په مخنیوي کې مرسته کوله.
If there was one country
کوم یو هیواد د ساحل پسیمه کې د تونلار وډلو سره تړلو ستونزو یا چیلنجونو په لړ کې زمنګ سره اهم مرسته کوله نو هغه نایجر وو. دا زمنګ لپاره په دې معنی یو ستراتیژیکی شاته تګ وو چې څنګه به موږ په سیمه کې خپل امنیتی مقاصد په وړاندې بوزو.
د پوزي چارو سړونکو بیل روګیو وای چې لوړاندې نه په غربي افریقا کې سخت ترهګرې لا زور نیولې دي.
جهادیان د پرمختګ حال کې دي او په ځینې هیوادونو کې دا حالات بګنون کې دي. د مثال په توګه بورکینا فاسو منی چې شاوخوا 40% خاورې د القاعده د څنګ تر کنټرول لاندې ده.
هغه وای چې د پوزي اډې نه بغیر د عسکرو او ډرون د سارنې په لړ کې د طرح غریز د امریکا او فرانس ماموریتونه خراب وضعیت لري.
بیخي سیما نور ډیره مبهمه شوې ده.
د غرب ملاتړ چې د پوزي حکومت لخوا د جمهور حکومت تر اڑنګېدو شتون لرلو بغیر نایجر هیواد و نه کړې شو چې د زیاتې دن کې طرح غری مخونی سي. د نایجر پوز وای چې د دسمبر په پیل کې د برکینا فاسو پولی خواته په شو ترهګر بریدونه کې د ماشومان په شمول لکتر لګي یو کم سویخ کسان وجل شوی.
په نایجر کې د پرتشدد تندار وړلو حمله زیات خطرناکې شوې دي. دا یو حقیقت ته چې د کال 2023 د جولای د شپږشتمې نیټې د پوزي بغاوت وروسته دوی لګې مرستې او لګ ملګری لري.
خو چارواکي وایي چې دا وتل په دې معنی نه دي چې امریکایي پوز په غربي افریقا کې له خپلو مقصدونو په شا شوي، بلکې دوی خپلې هڅې بیا تنظیموي.
دا د زموږ د بیا منظم کېدو لومړني پړاوونه دي.
د افریقا لپاره د امریکا کمانډر جنرال مایکل لانګلی په اکتوبر کې وی او ای ته وویل چې هغه غواړي په دې سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نوې لارې چارې جوړې کړي.
مونږه له نایجر څخه وتلو خو د ساحلي غربي افریقایي هیوادونو سره په اړیکه کې یو، ځکه چې که مونږه د هغوی جغرافیایي اړخونو ته وګورو نو د کوټ ډی آیور، گانا، توګو او بنین شمالي سیمو سره لګېدلې دي.
اکمن وایي چې دته له یو بل نظر هم کتل غواړي.
که زموږ شتون په نایجر کې مونږ ته اجازه راکړو چې له دننه څخه د توندلاریتوب ګواښ ته ځواب ووایو نو مونږ باید ورپسې د بهر نه دننه د ورتلو لار هم خپل کړو او د دې لپاره باید د کوډ دی ایوار، گانا، بینن او چارډ غوندې هیوادونو ته مونږ رسایي وکړو او دا چې دوی موږ سره کم قسمه شراکت داری غواړي چې داسې اغیز پیدا کړو او د بهر نه دننه ورشو.
جنرال لینګ لی وای چې لدی حکومتونو سره د همکارو لپاره به خبرې اترې وخت واخلي.
Still in stages of defining
مونږ لا هم په هغه پړاوونو کې یو چې د کوربه هوادونو ل لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوو چې دوی زمونږ نسغ واړی تر څو په موثره ډول د ترهګرۍ محاسبه تر سره کړو.
څنګه څنګه چې دغه خبرې روان دي ور سره نور نور ترهګر دغه حکومتونو ته غواخونه کوي. سړونکو وای چې دا خای باید د دغه هوادونو سره مرسته شوي وي. د وایس اف امریکا خبريالي کارلا باب لپاره نو شروان کلندر واشنگتن ڈی سی.
د پښتونخوا اپیکس کمیټې پریکړه کړې ده چې په کورما کې د امنیت په خاطر به تمامه مورچې بندي. د مورچو ختمولو او وسله غونډولو سره امن پر ځای کېدای شي. دا هغه پښتنه ده چې وړاندې هم په قبایلي ضلعو کې د امن په نوم وسلې له خلکو نه غونډې کړې شوې او بیا وروستو وسلهوالو ډلو ته دغه سیمې پرېښودل شوې. دلته ځایي خلک د فساد تر شا ملکي ادارو ته ګوته نیسي. په دغې حال کې امن راتلل که د سیوا کېدلو خطره ده. په دې د ستر خبريال او سرنکار اسماعیل خان صاحب سره خبرې کوو. اسماعیل خان صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه اسماعیل خان صاحب. اسماعیل خان صاحب د مورچو تړلو سره د وسلو غونډولو سره داسې کم امکان شته چې ګینه د خیبر پښتونخوا حکومت به په دغه سیمه کې امن پر ځای کې ځکه چې د قبایلي سیمو نه وړاندې دغه تجربه ناکامه شوي او دغه سیمو ته بیا وسلوال چې ورغلي دي نو د وسلوالو مخه نیولو لپاره د ځایي خلکو سره بیا وسله نه و.
دی دا یو ډیر دلچسپ سوال دی او وجه دغه ده چې دلته کې مخکې هم دغه رنګې هڅې شوې دي. دغه رنګې مورچې به ونیولې شوې بیا به دا مورچې د خلکو نه خوشې شوې. سمو د پسو بیا یو مسله را جوړه شوه د هغې د په وجه باندې بیا حالات خراب شو په کورمه کې. نو دې وخت کې هم مسله همدغه ده. صرف خبره د مورچو د خالي کېدو نه ده. غټه خبره یوه دا ده چې دا وسله به دی څنګه راغونډ تر اوسه پورې خوشبینی وه چې کیدی شي دواړه اړخ او خاص کر پارچنار کې چې کوم ډلې دي هغې وسلې واپس کی او ریزیسټنس چې کوم دی هغې دغه دی مغه دی پدې باندې د کنفیوژن کار دی چې وسله حکومت ته وسپاري کو نه سپاري. هغه سر د خپل دغه فکر دی د خپل د سکیورټي فکر دی د امنیت فکر دی د خپل د جندونو. حکومت اوس پورې جرګې ډېر کوشش وکړي چې دی ته چمتو کړي دی ته تیار کړي چې وسله حکومت ته حواله کړي. خو لا فی الحال په هغه باندې پرمختګ نه دی شوی. د دې په وجه باندې تاسو وګورئ چې خبره یکم فروری ته وروړې ده. دا د دسمبر میاشت او بیا ورپسې د جنوري میاشت او بیا ورپسې د فروری میاشت شروع کی. نو کوم پدې باندې د دې اګریمنت شو نو مخه سره به وسله دوړ وړ خونو وسله حکومت تسپارلې واخو. د حکومت آیا دومره توان حکومت لري چې وسله د دې ګروپونو نه راغونډه کی او بیا د غي د امن او د سلامتیا ضمانت ورکي؟ یو غټ خبره دغه ده. بل پدې کې غټه پیچیدګي چې کوم ده دا ده چې پدې کې کوم ګروپونه اوس ډلې راغلي دي هغه ټول فورن ټرین دي. څه د چې کوم دینو افغانستان الزام یو فریق الزام لګي چې د ٹی ٹی پی خلک دي هغه د یو فریق ملاتړ کوي. دا بل فریق چې کوم دی هغه و چې د ایران او د شام نه چې کوم خلک ټرین شوی دي او راغلي دي هغه هغه سره وصله ډیره زیاته ده. حکومت په خپل باندې پدې پریشان دي او وته دا معلوم هم ده چې ډېره غټه درنه وسله موجوده دلته کې او دا داسې وسله ده چې ډېر زیات زیان او نقصان رسول شي. نو اوس پورې د حکومت پلان دا و چې دی په زور دلته کې یو ډی ویپنایزیشن کمپین شروع کړي د خلکو نه به وسله وچتي. خو حکومت په دې باندې بیا ماته لګي چې ریلکټنټ دی او لاس نه چې په دې وجه چې په زور لاس واچو کېدی شي دلته کې د امنیت وضع بیا خراب شي. نو دا چې کوم تاسو د اپیکس کمیټې غونډې دا فیصلو کتې هغې نه ماته داسې معلومیږي چې دی غواړي چې دا یو 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 سلو پروسا مخې ته روانې کړي. بنکرې چې کوم دي هغه هم په دې ورځو کې خالي کېږي ختمیږي به او وسله به راغونډېږي. دا تقریبا دی ورته تاسو چوکې چې سلوي خورزه خو وته ور کړلې بیا کوم فروارې پورې هم دمر روزې بلې کې چې پدې کې بدیده دا پاړه فریقین اول پدې دستخط کې بیا مو وسلس پاري بیا بانکري خالی کړي او پد د دې پدې کې حکومت وقتن فو وقتن دا کوي چې ارزي توګه باندې با لارا پرانیزي او هغه ته به اسکاٹ ورکی پولیس او ملیشیا بول اسکاٹ ورکی چې هلته کې دخل کو تک راتک آسان شي او هلته کې چې کم ضرورت سامان دی دوایا نه دی هغه ځای ته ور رسول شي خو دا مستقل حل نه دی ما تاسو ته ویلې چې دا هم حکومت په خپل اعلامې کې لیکلي چې دا به وقتاً فوقتاً به دا غرنګ کوي نو دا اوس هم زما یقین دی چې پرشر په حکومت باندې ډېر زیات دی چې دا لارې زر خلاص شي او وسله ورکول ته څوک تیار دي نو چې تر څو پورې حکومت ګارنټي نی ورکړي ضمانت نی ورکړي ځنه پروګرام چې دی کوي او فرق ته ته تیار شي چې وسله وسپاري
اسماعیل خان صاحب وړاندې په قبایلی ضلعو کې چې کله حکومت وسله د دې خلکو څخه اخیستنو په هغه وخت کې حکومت او امنیتي ادارو ضمانت ورکړي خلکو ته چې دلته کې به امنیتي دلته کې به ترخه ګرځي وسته کیږي ختمول کیږي خو بیا وروسته ماغه وسلوال د ګډ طالبان په شکل کې خلک ولې دل چې د اسکارو سره زی په خبرو تم کې ناستل لغې موجود یم ښکارې دا ک دغه سي ضمانت دی خلکو ته ورکول کیږي نو تاسو خیال نه کوئ چې ناغه وخت کې حکومت یا امنیتي د روخ په اعتبار به للی نو ځکه په خلک باور نه کوي وس
دا پکې خاص کر د دې کورم په کانټیکست کې تاسو خبر کومه چې دلته کوم حکومت مخ کې امنیت خپل بلا سغستو بیا غي د پاره یو پورا پروسیجر جوړ کړو چې د پاره چنار امنیت ته پاره کمیټه جوړ شوې چې دا سبا کې دغه موجود په 14 نه مشوي دغه موجود په وجنې مشولې او بیا په نورو قبایلی سیمه کې مزه په ځای باندې چرته حکومت وسله راوند کړو او دا دغه کړو چې حکومت ودا کې چې بیا تل کې حالات خراب شول او بیا حکومت دی ته چې تاسو تر راپاسه نه دی بمده قویل چې موږ پسر راپاسو پسر جګړې کو نو دا یو غټ ډیلیما ده د حکومت لپاره چې خپل ریټم قائمول غواړي خو بیا چې کله د ریټ قائمولو خبر راشي الته کې بیا حکومت ناکام شي چې حکومت ناکام شي بیا د خلکو نه غوښتنه کوي چې خلک ډیر پاسي او د حکومت په ملت په پرشا باندې دودريږي نو دا یو د حکومت لپاره مسلسل یو غټه ډیلیما ده یو سوال دی
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
ډیر مننه
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیوري ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او به تر په خبرونه به سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوري ساته لډي وسره اوسه
د پښتونخوا په کورم ضلع کې د انخطو د لاسه حال ته میشت لګکی یا د اقلیتی رورولې خلک له خوراکي توکو لرګي ګیس او نورو شایانو د نشټوالي سره مخ دي په یاد سیمه کې میشت سایان وایي چې روانه میاشت د خوشحالي او منځلو میاشت ده او د انخطو او لارې د بندیدو د لاسه یې دغه هرڅه پاتې ښکاری نور جزئیات د ډیو خبريال فرید شینواری په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي
په کورمې سیمه کې د اکتوبر 12مې راهسې د شیاګانو او سونیانو ترمنځ د فرقایي ځون خطو د لاسه ټل پړه چینار لاره تړلې پرته ده او د لکبل حل تمیشت لګکې هم د ګړو ستونزو سره مخ شوې دي په برانی کورمې پړه چینار کې میشت ایسایان وای په سیمه کې د خراب امنیت وزې د لاسه د کریسمس خوشحالي نشیل مانځلې
یو ز اپیل کوم کریسمس ډیر اوندې مو ډیر تکلیف کې یو نہ بازار کے چشے میں لوی گی نہ بچے ہوتا منہ کپڑے مپڑے خستی دی تو سو خو عیدوں نہ ڈیر بھی منہ وہ لس میاشتے کرسمس تا انتظار کو بیا دی کیا منہ دمرا تکلیف کے دا تیر خون بیا خود سے پیدا نشتا وہ بلکہ منہ تا خو چوک اس بازار کے سمونا نہ ور کی سیلری یا ڈیر باندھی ایلون شوے دے 18 تاریخ بوندے آغا اس پاتا نشتا کا چوک منہ سے امداد کئی ہیلپ کئی آگو بیا منہ سا لگ مدد ہو کے
د لګکایو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارو شمیرې خای په پخوانی قبایلی سیمه کې له 50 زره پورې د عیسائی، هندو او سیک مذهب منون کې خلک ژوند کوي چې پکې یوازې 15 زره عیسایان دي. د کورمیزلی انتظامیه تر مخه په پړچینار کې یوازې عیسائی ټولنې له 300 نه تر 400 پورې کورنۍ ژوند کوي. د عیسائی مذهب منون کې وایي په پړچینار کې ورته سبزي، فروټ، تیل، ګیس، لرګي او د ژوند تیرولو نور شیان نه میلاویږي او نه یې راتلونکي کریسمس دپاره تیاریاں کړې دي.
دوی مو خوشاله مې آشتا ده هدي پیر رئیس نشتا، نه تنخواه نشتا، نه پیسې، نه سامانونه میلاویږي، نه بل څه. وزور دا وال دی بیخی او نه تنخواه نشتا. په کور دې موږ سره امداد وشي، حکومت ته را پایا بل تر بل څه طریقہ وي، بل روډ باندې حکومت تا دا په کور دې سه یا روډ خلاص کی، امو ته سه اقدام واخلي. مسلې خو ډېرې دي بچو پاره سنشتا، نه پیسو دا راکشتا، نه بل څه. بس ایم دوز غوړو حکومت را پاوي سه امداد وشي.
په قرمزله کې لتیرو دوا او ورځو را هسیټل پړچینار لارې تړل کېدو او پړچینار بازار کې لخوراکي شیانو د نشټوالي ترڅنګ ځای خلک لنورو غړستون ز سره مخ کړی دي. د نومبر په 28مه د کوزي کورمې په اوچت او مندوري سیمه کې نامعلومه وسلوالو لخوا په مسافرو وډونکو گاډو باندې شوی برید، په بغن بازار او شاوخوا کورونو باندې يرغل او په ځینی نورو ځایونو کې خطو له عمله د حکومتي شمیرو تر مخه 115 تنان وژل شوی او 100 نه زیات ژوبل شوی دي. خیبر پختونخوا حکومت ویاند ویلي د جرګې د لارې به د شخړې حل راووزي او ډېر زر بټل پړه چینار لاره د خلکو تګ راتګ دپاره خلاصه کړی شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دے. پاکستان کے دا انٹرنیٹ دا سست رفتاری، وی پی این اندراج او دا ٹولنیز رسنیو ویب پاڑوں تا دا لاسرسائی شکایتونو په ترس کے قومی اسمبلی تا دا ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ نومی قانونی مسودہ وړاندې کړی شوی. دا مسودہ د دسمبر په 14مه د انفارمیشن ټیکنالوژي د مرستیالی وزیر شازاد فاطمه لخوا وړاندې کړی شوی ده، چې مقصد یې د ملکی وګړو ډیټا په یو پلیټ فارم ډیجیټلایز کول دي. په دې کې د صحت کارډ، مزکو جایدادونو ریکارډ، د فیدای سرټیفیکیټ، د سوشل میډیا او کاروباري معاملاتو معلومات راټولول شامل دي. د ډیجیټل حقوقو په اړه د مجوزه قانون په اړه ځنې اندېښنې هم لري. د ډیوا خبریال ارشد حسین په دغه راپور کې نور تفصیل تاسو ته وایي.
د مرکزی حکومت د وینا تر مخه چې د ډیجیټل نېشنل پاکستان 2023 د قانوني مسوده لاندې به 29 ادارې جوړول کیږي. په دې کې په وفاقي کچ د نېشنل ډیجیټل کمیشن جوړښت هم شامل دی چې مشري به وزیر اعظم کوي او ورسره به د ټولو صوبو اعلی وزیران، د نادرا او پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي په سر د لوی سرکاري ادارو استاذي هم شامل وي. د ډیجیټل کمیشن ذمہواری به د قومي ډیجیټل ماستر پلان جوړول او په هغه د عمل درآمد منظوري ورکول وی. د مسودې تر مخه د پاکستان ډیجیټل اتارټي په نامه به دویمه اداره هم جوړول کیږي او د دیش پک کسیزه اتارټي د مشر نامزدګي به وزیر اعظم کوي. د ډیجیټل حقوقو فعالان وای د پاکستان په ډیجیټل قوم کې د بدلولو بنیاد باید په شفافیت جوابده او د ملکی وګړو د بنیادی حقوقو په تحفظ ولاړ وي.
ډیټا اکټا کرنګي اسکی پروټیکشن
په لوی کچ د ډیټا راغونډولو او د هغې د حفاظت کولو به څوک ذمہوار وي. ډیټا ناسم استعمال کیږي نو دا خیزه موار به سو ګرځول کیږي او دغه ادارو په ضد به کوم عدالتونو ته خلق تللی شي. په دغه قانوني مسوده کې د سارنې د یوې کمیټې یادونه ضرور شوې ده، خو دا هیڅ سره چې کوم اختیار دی د هیده احتساب ذکر پکې نشته.
ځنې فعالان نیوکه کوي چې د یاد قانون په جوړښت کې د هغوی سره سلا مشوره نه ده شوې او د دې مجوزه قانون د ناسم استعمال له کبله وګړي په هدف ګرځېدي شي. د حکومت لخوا قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی قانوني مسوده کې باور ورکړی شوی چې په دې قانون کې به شهري ازادو ته لومړیتوب ترلاسه وي او د خلکو د ډیټا تحفظ به هم یقیني جوړول شي. ولې د تنازع په صورت کې به د فیصلې غوس واک د مجوزه ادارو سره وي او بل فورم پکې د سالس په حیث نه دی منل شوی.
هر وو ملک جہاں پہ آئی ٹی سیکٹر ای کامرس سیکٹر
ہر هغه ملک اشرتا چې آئی ٹی ای کامرس او ډیجیټل څنګه ودونه کړی نو هغه به د اقتصادي چیلنجونو سره مخ پاتې کیږي. دا کې د پاره د انټرنیټ پراخه بیسنده او ارزانه کوریج هشتونواله ضروری دی.
د اقتصادي چارو ماهرین وای راتلونکي وخت د ډیجیټلایزیشن او لدې سره د تړلو سانګو دی او هم دا به د هیواد د اقتصادي بریا یا ناکامۍ ضمانت ګرځي.
ون نیشن ډیجیټل پالیسی مقصد هم دا دی چې بیسیکلی یو خاص طبقه چې کوم حکمران اشرافیه ده د پاکستان هغه غواړي چې پاکستان کې د سیاسي حوالی سره معاشي حوالی سره سماجی حوالی سره د خیالاتو چې کوم اظهار دی پاره کې هر قسمه تنوع پاتې نشي. خلق د خپل خیالات خپل د علاقو خپل د صوبو خپل د جواد چې کوم دستور منشور د داغي پرانا کې د اظهار نه کوي.
د ډیجیټل حقونو فعالان وای اوس مهال په هیواد کې صارفین په پرلپسې توګه د انټرنیټ د غیر اعلانیه خندونو او بندیزونو ترڅنګ د سارنې د نظام د تنصیب او د وی پی ان د اندراج په سیر ستونزو سره کېل دي او سوال راپورته کوي په داسې حال کې چې په ډیجیټل حلو ځلو باندې د فوجدارۍ مقدمه جوړول کیږي نو هیواد به څنګه په ډیجیټل قام کې بدل کړی شي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پزوانانو کې د انتخاب سندۍ او د تشدد نه ډکو رویو د مخنیوي او په دې لړ کې خپل مثبت کردار لوبولو په غرض د پیښور پوهنتون د کرمینالوجی څنګه او په خیبر پښتونخوا کې د تندروي ضد ادارې لخوا د زده کوونکو لپاره دورزنې غونډه جوړه شوې و. غونډې ته د کارپوهانو ویناوه چې بیروزګاری، اقتصادي ستونزې او د خلکو انصاف ته د لسرسایي د نشټوالي لوجې په ټولنه کې سختدریزي او تندروي وده مومي. د ډیوه خبریال عبدالرزاق نور تفصیل تاسوي.
د پیښور پوهنتون زده کوونکو د پاره را جوړې شوې غونډې په محل د سیړونکو ویناوه چې په ټول هیواد او بیا په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا ځوانانو کې د بیروزګارۍ کچې لوړېدو ترڅنګ معاشرتي او جوړښتي مسایل هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د انتها پسندۍ او تندروي سیوا کېدو سبب ګرځي.
غادي فاینانشل پرابلمز، غادي سوشل انیکوالټی، غادي جسټس سسټم ریلیټډ ایشوز، خلکو ته انصاف نه ملایږي. بدقسمتی سره به عموماً کې دا کوم ټیررسٹ ارګنایزیشن دی دی دا سوشل او سټرکچرل ایشوز روچت کی معمولی غونته تړکا ورته ور کی د مذهب او غا بیا ایکسپلویټ کړي. نو دا قسم پروګرامز نن کوم پلان کړي دی دا ضروری ځکه دی چې دا مو یوت بیسیکلی ایجوکیټ کو څه ګورا بعض د سوسایټي یو روټین مسائل دی هغه به ته روټین کې اخ کانټیکس کې دغه سولوشن به لاټه.
پیښور پوهنتون کې د زیارت پر ورځ شروع شوې د وروزنې غونډه کې یو شمیر زده کوونکو، استادانو، حکومتي چارواکو او خبريالانو ګډون درلودو. په غونډه کې برخه اخیستونکو د زینو زده کوونکو وینا و چې د داسې ډول اقداماتو کولو ترڅنګ د انتها پسندۍ د مخنیوي لپاره د تعلیمي نصاب څخه د کرکې خورول مواد لري کول ډیر مهم دی.
یو چدا اگی چدا اگی ډیر جوشی لیوی کنه او اگی ار سچ دین ډیر ځات په زړه باندې والی او مطلب د دماغونه سوچ نه کوي. نو زرم چې لکه په سلیبس کې داسې چینجز راشي چې کم کې لکه صبر تلقین وی یا وکي سپیشنس وی لکه حضور صلی الله علیه وسلم لکه ټول پوره عمر چې د صبر مظاهره کړی دا زرم کو لکه داسې چینجز وکي راشي چې کم باندې کم د وجه یو چې د ډیر زیات اکستریمیزم تنوزی دا ډیر خوي.
په خیبر پښتونخوا کې د تندروي ضد ادارې چارواکو ویناوه چې دوی د صوبې په تعلیمي ادارو کې غونډې کوي او د کارپوهانو د سیړنو او د ځپلې شو خلکو د معلوماتو په اساس چې د ادارې لخوا کوم ریپورټونه تیاریږي هغه خلکو او حکومتي ادارو ته وړاندې کوي چې په دې توګه د انتها پسندۍ او تندروي مخنیوي وکړي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت وای د ځوانانو د تعلیم ترڅنګ دوی ته روزګارونو او قسمه قسم هنرونو ورکولو د پاره یې د احساس لون په نوم یا د قرضو ورکولو پروګرام پیل کړی دی.
چاغې کې مونږ درې نواله پنځه چکم مرګري اغي میلاو شي او یو بزنس ائیډیا اغي مونږ 50 لاکھ روپو پورې قرض ورکو. کم سټوډنټس دی اغي د پاره مونږ انټرنشپ پروګرام سٹارټ کړی دی. هغه انٹرنشپ پروگرام باندې اغه ته مونږ ورکو 25,000 روپے 200 کسانو ته هر 3 سیزن لپاره ورکو. دا اوس جاتو ان شاء الله. سلورم زمونږ چکم پروگرام دی تھرو ٹفٹا چکم دی نوجوانانو والا. هغه کې مونږ 60,000 نوجوانان چکم دی 60,000 نوجوانان اغه ته مونږ ٹریننگ ورکو.
سیلون کې وای د خیبر پختونخوا قبایلی کورمز الله د 16 سیزو را حاصله فرقې زو شخړو او انتها پسند یې لوجی ډیر متاثر شوی. د صوبای حکومت لخوا رسنو ته ورکړې شو شمیرو تر مخه په کورم کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د 27 نومبر را پدې خوا په بیلابیلو انخطو کې 115 تنان وجلې شوی او 111 سیوا جوبل شوی دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دے. بلوچستان کے زیات شمیر مشومان غذائی کمی سره کمخ سره مخ دی او د غذائی خوراک پروگرام ته حکومت لا 15 کالو څخه مالی ونډه نه دا ورکړي. د ملګرو ملتونو د اداري یونیسف او ډبلیو ایچ او په مرسته باندې د مشومانو علاج تر سره کیږي. د طب ماهرین وایي چې د غذائی کمی لسوبه د مشومانو وزن او ونه یا قد کمیږي او د خطرناک ناروغیو سره مخ کیدې شي. د ډیو خبريال حمید سمسور په د کوټه نه خپل راپور کې نور تفصیل وایي.
جمعه خان د جوان سړک ریلوي کالونی اوسیدونکو دی. خپل ماشومه د کوټ شار سنډیمن روختون ته د نیوټریشن پروګرام مرکز ته راوړی دی. وایي چې ماشومه ل زیږیدو راهیسی هر وخت ناروغ وي. و ډیرو ډاکټرانو ته د علاج لپاره وروړی دی خو درملنه نه ده سوي.
دا شپږم میاشت شو ده د مور شې نسته. و د مور شې وخت ته ولې ورته نسته. دا ته مور ورکو زمزم شتي ار زمزم و دا نا جوړ دي پر نه پر لګيږي. هغه نه پر لګيږي. هغه عملونه کیږي و زه دا وسه وته علي و دې ارکامولو بدا شایته و وسه ته مراوي د امو واده پارا.
یوازې جمعه خان نه بلکې د نور خلکو هم زیات شمیر ماشومان د خوراک لکمی سره مخ دي. زایده بیبی د کمرانی اوسیدونکو ده. ډاکټران وایي چې د دې د ماشوم هم وزن کم دی. دا هم د غذایی کمی سره مخ ده.
مې کمرانی سيو
له کمرانی څخه راغلی يم. دا د وو میاشت ده. ځیګر خراب دی. سانه سیا خستایا. دا غذا خوراک راکړه تا به په کور کې ورکوم.
د ټیب مایرین وی چې د خوراک د کمی له سبب د ماشومانو مدافعتي نظام ډیر کمزورې شي چې د یو شمیر ناروغي سره مخ کیږي.
د مدافعت له وجهې کم دی په دوی کې د سینې بيماری نه ناروغي راسي. له سینې سره سره کم دی عمل پر شروع شي. وزن کم سي او سره اور سره کټ کم سي. موږ انفیکشن ورته وای کم جراثیم سي. د جراثیم عمل زیات سي له اور سره اور سره د دوی خوراک کم سي. شوګر لیول کم سي او د دوی سي کم دی اندر سي کم آزاد لکه زړه سولي هغه هم کمزور سي. نو له دغه وجه زخص کم دی په دوی کې د مرګ چانسونه بیخ زیات سي.
په بلوچستان کې د نیوټریشن پروګرام لپاره په 1.5 ضلعو کې 310 مرکزونه د ماشومانو او د مندو د خوراکي د خوارځواکۍ لپاره پرانستل شوي دي. خو د دې لپاره د صوبایي حکومت مالی بودیجه د ځنډ سره مخ ده. حکومت تر اوسه پورې په دې باب څه نه دی ویلي چې اوس یوازې د بارانیو په مرسته باندې د غذایی کمی سره مخامخ ماشومانو ته بسکوټ، شیدې، پړی او نور توکي ورکول کېږي.
یونیسف ورلد فوډ پروګرام ڈبلیو ایچ او دا درې مینلی مستفدی کی سپورٹ راکئی مشغ دا ٹائم ته ګور د زیات مسلئی د غد سسٹینیبلٹی غا سی گورنمنٹ ستا باندې مر سه یو بجټ نستا. هغه ته مش پی سی 1 وایو پروجیکټ کاسٹ مر سه یو نستا. نو مر دا څلور پنځه کال سا ڈونر سپورٹیډی ګرد کار کو.
د 2000 شلم د یونیسف د پاکستان د سروې لمخه تر درې برخې زیات ماشومان په غذایی کمی باندې اخته دي چې زیاتره د بلوچستان او د سند صوبو دي. بلوچستان د پاکستان تر ټولو شاته پاته صوبه ده. په 2013 کال کې د نېشنل نیوټریشن سروې ویي چې په بلوچستان کې 64% ماشومان دلته د سختې غذایی کمی سره مخ دي. په هر لوسو ماشومانو کې 15 چې عمرونه تر 15 کاله کم وي قد یا ونه کوچنی وي. غریبی کورنۍ وی چې دغه پروګرام د دوی لپاره ډیر ګټور دی.
کاډي ور جوړ کړي ودا مواد ځل اخم دا مواد وشو کوم همشه ان شاء الله راځم په خدای کړی.
ډاکټران وی چې و ماشومان ته تر شپږ میاشتو پورې د مور شیدې ورکوي. لاغه ورسته بیا ودوی ته چنی دال لوبیا سبزی او مختلف میوه ورکوي. حمید سمسور وی وی دیوا کوټا.
په پاکستان کې د قدرتۍ وسایل او مالامال صوبې بلوچستان کې د ماشومانو د صحت په اړه باندې دغه راپور تاسو د لیو خبريال حمید سمسور وکړه. وسازو د بل راپور په لوتا تعلیم د هر ماشوم او ماشومې حق دی، خو په زیاتره کورنۍ کې اوس هم د جنۍ یا د جنکیو تعلیم ته اهمیت نه ورکول کیږي. د شهید بنظیر بټو ویمن یونیورسيټي نه په بیلابیلو شوبو کې د ګولډ میډل سره ډیگری یا ډیگریان یا خستون کې پښتنې پیغلې وای چې اوس هم دغه سوچ بدلیږي. د ریو خبري له صدقه قاسم شاپې نور تفصیل لري.
د پیښور هزار خوانې سویرا ولی په بایو کیمستری کې د سرو زرو تمغې سره تعلیم سرته ورسو او تعلیمی ډیگری واغسته، خو هغه وای دغه کامیابی کې د هغې د پلار غټ لاس دی.
هر طریقې سره ایون کما نه چاته ټیسټ نه راغله یا زما طبیعت خراب شوه نو مال زما پلا د شپې چې پکړی او زه سپورټ کړی ما لري ها سره نو ایون سره پوری را لپ سر باندې را زور هم کړی دی او ما ته هغه سپورټ پروواید کړی چې ته زه یو سټپ پلس نه شم زه خپل گول چې کوم دی چې کومې طریقې سره مې چې زه هغه اچیو کوم.
د باجوړ نایلا غفار خان هم جغرافي کې د سرو زرو تمغې سره خپل تعلیمی ډیگری اغستلې. هغه وای د مور پلار او د رونو د مرستې سره هغه کامیاب شو، خو افسوس کوي ډیرو پښتنو جنکو ته دغه موقع او مرستې نه وي چې تعلیم وکړي.
زی ست اوس شند په دغه زړه خپل د قبایل نه اغینه تعلق لرم ډیر زیات مشکلات دي. زنده غو ټول نه درخواست ورشي چې الګي د جنکو تعلیم ایس دغه نشته پرایمری یا 2 یا 3 پوری وای اغم در په مشکل باندې ولې کیږي او به چې کم دنه بس په کورو نه کیو په دغه کورونو کار نه دي. زنده غو ټول د باجور د ټول رون نه د اغې د پلان او اغې ټول نه درخواست کوم غیتا چې مکه وای خپل لوریان باندې سبقونه وای اغې مخکره ولې غي سپورټ کوي دا غوې مرسته وکړي.
خود سویرا ولی پلار ولی خان چې یو زمیدار د پخپلې تعلیم نه دی کړی د خپل تعلیم باندې فخر کوي او وای هر مور او پلار ته ولو کې فرق نه دی کول پکار او خپل ماشومان ته د تعلیم حق پر کول پکار دی.
او زه ټول پښتنو ورو ته دا سوال کوم چې مته خپل بچا بچو کې فرق مکه وي لونه زامن ټول باندې یو شان تعلیم مثلا د دین ام او د دنیا هم کم کسان چې په لور او زوی کې فرق کوي نو زما په لیول د معاشري په لیول د اسلام په لیول دا خبره نه ده. ولی چې د لورم زندگی ده د زویم زندگی ده رست لورم بال بچه دار شي او زویم بال بچه دار شي اغه خپل بچو کیر کی دا خپل بچو کیر کی چې یو بل ته محتاجی نه.
تعلیم د هر ماشوم بنیادی حق ته او د جنکو تعلیم عام کول لپاره حکومتي هلي ځلې هم روان دي. خود جنکو تعلیم په حق لا د پاکستان انسټیټیوټ اف ایجوکیشن می تعلیمي ادارې یو رستی راپور وای 21 ملیونه یعنی س د 2 کروڑ د پاسه جنکای او 15 ملیونه یعنی 2.5 کروڑ لکان د پرایمری سکول په ستا تعلیمي ادارو کې داخل کیږي. د غشمیري خای د بیلابیلو سماجی او معاشي مشکلات د وجهي هلکان په مقابله کې کم تعداد کې جنکای سکولونو کې داخل کیږي. د غ راپور وايي پاکستان کې اوس هم د 1.1 کروڑ دریش لکه د پاسه صرف ماشومان جنکای د سکولونو نه بهر دي یعنی د تعلیم حق نه محروم دي. د پاکستان او بیا د خصوصي توګه د خیبر پختونخوا په حق له وخت په وخت راغلي د بیلبل ادارو راپورونه وايي د کورنۍ بي وسي د ولکوالي ودونه او لور او زوی کې تفریق د ماشومان جنکو د تعلیم نه محرومي سغت په جهات دي. کیمرامن هاشم علي سره سعدیا قاسم شاه وی او ای ټي وا پېښور.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. زه د خپل همکارانو بختور شاه او جیمز مننه کوم چې د خبرونه وړاندې کولو کې مو سره مرسته وکړه. خوش پولري د لافمانه.